یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپل مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ د طالبانو ویان چې به له مجاهد وایي
د نړیوال ټولنې یادې نړیوال بانک له خوانه نو یادې وځي صندوق له خوانه داس د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده
وړاندې مو د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو له جزئیاتو هم خبرو چې د افغانستان په اړه شخي دلیدي په افغانستان کې شزینه لوبغاړي نه هیله دي
ما هیله ډیر وا چې زبایت افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به واوري
په افغانستان کې 50% خلک پر رواني امراضو تقریبا 90% پر رواني مشکل باندې اخته دي چې رواني مرضی او رواني مشکل سره فرق لري
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخور
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د پیسو نړیوال وجی صندوق آی ایم ایف وای په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیس سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې چین د امریکا د متحدو ایالاتونو بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغنده وی ویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي بشپړ خبرونه د پیسو نړیوال وجی صندوق آی ایم ایف وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخته اندېښنه لري پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څه باندې یوه میاشت وروسته د پیسو دغې نړیوالې مالي ماسې په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ د پیسو د نړیوال وجی صندوق ویان جری رایس وویل له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو تعامل ځنډول شوی په دې معنا چې د دې مالي ماسسې مرستې هم ځنډول شوي دي ټاکل شوی و چې د پیسو نړیوال وجی صندوق 340 میلیون ډالر د تیرې اګست میاشتې په 2 نیمه کې د افغانستان مخکینی حکومت ته ورکړي خو د همدې میاشتې په 15 پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ماسې دغه پیسې بندې کړي او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري ښاغلی رایس چې په واشنګټن کې خبریالانو ته خبرې کولې دغه راز وویل په اوس وخت کې بیړنۍ تمرکز باید له افغان وګړو سره پر مرسته راټول وي چې هغه په کمه اندازه د انتقالاتو د بهیر دوام او له هغو هیوادونو سره مرسته ده چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل او د افغانستان او دواړخیزو اړیکو په اړه یې خبرې وکړې د بیان له مخې عمران خان ټینګار وکړ چې په یوه سوله ییز باثباته او سوکاله افغانستان کې د هیواد حیاتي ګټې نغښتې دي عمران خان او ابراهیم رئیسی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې چې ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي دوه ګډونوال دي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او نوی حکومت اعلان کړی د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی پاکستان ویلي چې په دې اړه پریکړه به له نړیوالې ټولنې سره له مشورې وروسته کوي پاکستان یو له دریو هیوادونو څخه و چې د طالبانو پخوانۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات باید خپل مسؤلیت ومني او په افغانستان کې بیا رغونه له دې هیواد سره اقتصادي او بشري مرستې بیرته پیل کړي د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې وانګ یی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د روسیې، ایران او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د څلور اړخیزې غونډې په پای کې دا خبره وکړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو او د متحدانو وتلو یې په دې هیواد کې نوې ستونزې رامنځته کړې دي. د هغه په وینا په دې هیواد کې تر اوسه سیاسي نظام سم نه دی جوړ شوی او قومي او مذهبي شخړې جدي دي او د کورنۍ جګړې خطر شته. له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د تیرې میلادي میاشتې په 1 دېرشمه دوه اونۍ مخکې دي چې طالبان کابل ونیسي ووتل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د رد القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لس کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په ګاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه ترورستي ډله د سوریې په شمال لویدیځ کې د حیات تحریر الشام په نوم د یاغیانو له ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د خزانې وزارت د پریکړې له مخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمني کنګل کیږي. چین د امریکا د متحدو ایالتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغانده او ویویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا پر اټومي وسلو سنبال او پتلونو د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، د وسلو سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا هڅې زیانمنوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې امریکا او متحدان په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د زیاتېدونکي پوځي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وویل د تړون هدف له چا سره دښمني نه ده.
اسد رادو په منځني صف 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او احمد شبریان په دې خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن رسرم رسنټوي دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به یې له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. نړیوال وچی صندوق ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې په دې هیواد کې د روان بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره دې بیړني ګامونه پورته کړي. بل لورته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د دوی همکارانو ته د مرستو پر سوالو کې آسانتیاوي برابرې شي. طالبان سوي تفصیل په دې راپور کې
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستیو حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل د غهواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو پر رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریض نوی روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبه په ورځ نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موکوس محل داملاتر نه لرو. نو هلته آی ایم ایف برنامه و ځنډول سو او بیا لکه څنګه چې موږ تیر میاستو ویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې آی ایم ایف یا نورو سرچینو ته لاسرسی ومومي. خغلی رئیس وویل چې نړیوال وچی صندوق چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي تر څو د راتلونکو بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنۍ مرستندوی هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلن پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بيوزلۍ د نغدو پیسو کمښت او د بیکاری جریدو سره مخ کړی دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د سرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغه جالې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقوقو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک لخوانه او یا د وجی صندوق لخوانه د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد پخو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي، غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندویه کارګرانو، ښځینه او نارینه ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتي کار په خوندیتوب ترسره کړي پرته له ځورونې، ویرې یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو ښځینه او نارینه او کارکوونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل سوې او دوی کولی سي خپلو دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یوه میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن سول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان سوې کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وحشي صندوق اعلان سوې پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده، بلکې چې بشریم ځکه د نړیوالو هیڅ صندوقونه رسېږي زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وجهي صندوق بیرته خپل تصمیم واړوي، خبري او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول، نړیوال بانک او ځینې نور مرستندویه بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان سوي 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. پاکستان په روسي کې د افغانستان په اړه ډیپلوماټیک حساسیت کړي او له بیلابیلو هیوادونو سره تماسونه نیولې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د روسي له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې د افغانستان په اړه د دوه هیوادونو ترمنځ همغږي ډیره کړي. تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړې شوې، له ملګرو ملتونو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړې په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څول اسیز له سلګو نظر ځواکونو کار وخیست، په څول اسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړی چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نشوې اوارې کړي.
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه د چې د امرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګري ملتونه به هر کار چې په واس پوروي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
وی آر ټوټلی
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو، د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوی چې دا اونې په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې شل کاله پخوا یې درلود.
په افغانستان کې د کوم قانون لمخي پریکړه کیږي؟ تروی میاشتې ډیره موده وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغسې وساحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو څخه عبدالستار سعادت دی. په دې اړه نور جزئیات له دوی څخه اورو.
پخوانی اساسي قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. مدني قانونو په برخه کې به مشکل نه وي، د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغې کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده. نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی، او ډیر زر باید د افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي، د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی. ځکه هغه د ټولنې اصلي نازم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فاميلي او دا برخه نه دي. ډیره زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاک یو او پات شو هغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوې هغه طالبان رسما بند کړی نه دي. ما داسې ښکاري د روحي نه چې تر څو نوی قوانین تصویبیږي نو دغه نه ډیره زیات استفاده نشي کېدای.
طالبان کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس منګه په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي لمخه یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه اعلان کړی. یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا ولاړوي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي راسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی، هماغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلې، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو دغه ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي. مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې نه دی کړی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خو دا یو مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی، نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه دی، تجارتي قوانینو په برخه کې، ځکه دا ډیر زیات قدیمي دي، پخوانی دي. طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې، نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا رسېده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولای شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، دی البته دوی د حکومت رئیس، د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید د طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلاص سره مخامخ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولا زرا اتسواتيا او بنزل زرا نوي مندل شيء.
د هالند بهرنیو چار وزیر سیګریټ کاک استعفا ورکړه. اغلی کاک پرون وروسته له دې لدندې لاس واخیست چې د هالند پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید تیر میاشت له افغانستان د پناه غوښتونکو د سلو چارې سمې اداره کړې وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته همکاري او پانګونه زیاته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هالند بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته له دې استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر غړي وویل چې تیر میاشتې له افغانستان د پناه غوښتونکو د استلو چارې سمې اداره نه کړې. د اروپایي هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواوو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابر او زرګونو افغانانو د لیږدولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاک په غاړه و. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډي پریکړه کړې چې کابینه غیر مسؤلانه عمل کړی دی. د سیاسته کړه کای پالیسی رچوي وي باید استعفا وکړي. د هالند پوزي الوتکو د اگست میاشتې په وروستیو دوه اونیو کې کابو 2000 سلطنه له افغانستان وېستل، خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصل هالنديان او نامعلوم شمیر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو، رسنیو یا غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی، ځکه چې نه یې شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپله پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه کې چې پرون پنځشنبه په ستراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خپور شو، راغلی چې اروپایي اتحادیه دې پر څارنې، هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1516 دیر شغړیو د پریکلیکټ مثبتي شپږ دی منفي او 15 رای ورکړی دي. په دې پریکلیکې چې اجرایی ضمانت نه لري، د کابل له هوایي ډګره د خلکو د استلو لپاره د امریکا له ملاتړ پرته دغه هوایي ډګر د امنیت په ټینګښت کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو ارخیز او په ناټو کې له خپل متحدانو سره نه هم ژغی بللی دی. په پریکړه کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوې، چې دغه پارلمان په باور په لنډ مهال کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو څباندې دوی ونی وړاندې، یعنی د اگست په 1 په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
ستاسو له پیغامونو
زه احمد حمدر د لغمان نازاده رادیو ته دا پیغام درېدم. په دې ریله سینه شریکي موږ له برق څخه محرومه یو په دې 16 کالو کې او موږ ډېرې وادي موږ سره سوي دي. دلته تقریبا د لغمان د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو او برق نه لرو، ډېر مشکلات سره مخ یو. سو سو ځلې موږ سره وادي سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي، خو هیڅ څوک ورته داسې عملي جامه نه وراغوندي. یو منګل اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سہولت به هم ورته پیدا شي. والسلام.
بالا سلام علیکم. یو تن د پکتیکا اوسیدونکی رحمت الله مای په مې مای نور په پروسه کالم نه درا کړی څه کالم نه درا کړی او څنګه او تشکرېم باندې سپه مو ولا پور کو دا پورم څوک نه راکلی وای مرکز او طالبان په کوټرو بند کو باندې پیسې ځات کړي مالې ډېر غواړي سمته باندې زر په غواړي مو به دا څه کو دا موږ وږي دوی وږي اخه به دا گزاره څنګه سره کو عوام خو تبا برباس. ازادي را دي موږ دا شکایت سم هغه ته ورسې موږ ګورم له تو سلام پیټرا.
السلام علیکم عبد الله شیخ احمد د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیژنم. اسلامي امارت د محترم مشرانو نه هیله لرم چې خپل ټول ځواکونه د امر وکړي چې خبریالان سره سم ځان چلند وکړي. خبریالان هغه څوک دي چې د حکومت او ولس ترمنځ واټن راکموي او د حکومت ولس ترمنځ اړیکې ساتي. خبریالان باید موږ ډېر حفاظت وکړو، ډېر باید مشران دې متوجه شي، ټول ځواکونه دې متوجه کړي چې خبریالان سره ډېر نرم چلند وکړي. خبریالان د افغانستان یو سرمایه ده، که چیرې داسې چلند کېږي خبریالان سره نو بیا خبریالان مجبور دي ټول د هېواد ووځي. خبریالان له هېواد ووځي، د هېواد به ډېر بد وضعیت سره مخ شي. السلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شورونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. شزین افغان لوبغاړي خپل راتلونکي ته نه هیلي دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پرته هیواد د طالبانو له واکمنې دوره هیسي د شزین لوبغاړو په ګډون ګڼې شزي چې په خوا په ټولنې کې په بیلابیلو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوختې وي اوس په کورونو کې ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خیر رسیدل ورته ګران وي، خپل سبان د سلرش کلن عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیر کړی ده. بشیر شیرزی په کابل کې په یوې تخصیصه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خورې اوس د پهلوانۍ او تکواندو په ورزش بوختي. بسیروی لسکالانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي. بسیری پر کابل د طالبانو لوکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې سلور ساعت ورزش کاوه.
زمون تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. الته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام الته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او 200 متر و هغه مو نشو کوي چې زه لار شمه، یعنی واکه مونږه تمرین نشو کوای. دا غیل لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ټول په د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وی پورسته کلونو کې ډیره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په سلورو سیالیو کې ګډون کړي او خو نه د توانېدل چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بسیرې په خبره د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا لامل سکل د جولای په درویشتمه تر سره شوې او د نړۍ د 200 سلورو هیوادونو یو لزر ورزشکاران پکې ګډون کړي وو. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترنر کیمیا یوسفی هم شامل و. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش خیر راتلونکي ته هیله منده وه، او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څیر په ورزش کې وځلیږي. بسیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندې مرغۍ په څیر احساسوي چې الوتیا نشي.
پن یو میاشت کې چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوي چې لاسو تمرین وکړو او مسابقه ورکو. او تاسو خپل پای کې چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نه شو کوي چې اته وظیفې ته لاسو تمرین خو په ځای چې هیڅ کله بنه پرې دي.
د راتلونکو ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملی کول ته هیله نه ښکاري او خای راتلونکو کې هم عملی نشي.
دوی چې نه راتله زما ډیر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډیر شي او خپل تمرینات باید ډیر کما. او زه چې تیر نه راوم دوی ته مې ډیر ښه د هغې زینه مې څه چې زده کړی و هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکوم چې استعداد ورډ شي یعنی جیت لار شي. او متاسفانه هوستول خاور ته یو شو.
بسیره پنجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړی ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ کوي، خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
نن دوی بچی له ازادي راډیو یعنی له دوه تر درې بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو دا پروګرام هلمند ته څنګه شبرې تاسو کولای شئ چې د ټلیفون لاري او سکایپ لاري پرې خبرونه کې برخه واخلي د خبرونې لمیل ما یا ملمنو پښتنې وکړي او د هلمند په باره کې له غوښ سره خپل نظر شریک کړي دولس بجو دیش دقیقې شوي لاند خبر